آغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې، زه نظرانه سبزی یم. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د سهارنۍ خبري خپرونې دویمه برخه اوري. په خبرونه کې به واوري، د اوبو او برېښنا وزارت وایي په افغانستان کې د اقلیمي بدلونونو د عمله د ځمکې د سر اوبه دیارلس په سلو کې کمی شوي دي. د ننګرهار اچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې په وړاندې عملیات تیز شوي دي. درنو اوریدونکو، په دې هکله رپورټونه د خبرونو نه وروسته اوري. اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاهی تاسو ته وړاندې کوي.
درنو اوریدونکو، السلام علیکم. او دا د اوس پام کړئ، د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیسته. د افغانستان د ملي امنیت د شورا مشاور ښاغلی حنیف اتمر وایي چې پاکستان هغه طالبان چې غواړي سوله وکړي جنگ ته مجبوروي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان ویلي دي چې ترکیه د عراق په شمال کې د سنجر په غرنیو سیمو کې د کوردي یاغیانو په ضد عملیات پیل کړي دي، او په دې هفته کې به په مصر کې د جمهور ریاست د مقام انتخابات پیل شي. او دا هم د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت د شورا مشاور محمد حنیف اتمر وایي د طالبانو هغه جنگیالي چې غواړي سوله وکړي پاکستان د کورنیو غړي برمته کوي او جنگ ته مجبوروي. د ښاغلي اتمر په وینا د اکثرو جهادي قومندانانو او طالبانو کورنۍ په پاکستان کې ژوند کوي. ښاغلي اتمر د امریکا غږ آشنا رادیو سره په خپل مرکې کې ویلي چې پاکستان او ځینې نور هیوادونه د خپلو ستراتیژیکي هدفونو د لاسته راوړلو لپاره د حکومت ضد عناصر روزي. ښاغلي اتمر په پاکستان باندې دا تور په داسې حال کې لګولی چې نن د دوشنبې په ورځ په تاشکند کې د افغانستان په باب یوه غونډه جوړیږي. په دې غونډه کې د افغانستان، پاکستان، هند، روسیې، چین او د امریکا په شمول د شلو هیوادونو، د اروپایي اتحاد او د ملګرو ملتونو استازي ګډون کوي. د سعودي عربستان، او دا هم یو تازه خبر، د سعودي عربستان مطبوعاتو ویلي دي چې په ریاض کې د یمن د حوثي اغیانو د توغندي د لګیدلو په پیښه کې یو تن مړ او دوه نور زخمي شوي دي. د سعودي عربستان هوایي قواو ویلي دي چې هغوی د هغو اوو توغندیو چې په ریاض وار شوي او د دریو هغو توغندیو چې د سعودي عربستان په نورو ښارونو وار شوي وو مخه بنده کړې او تباه کړې دي. حوثي اغیانو د تیر کال راهیسې په د ریاض د هوایی نړیوال میدان په شمول په سعودي عربستان ډېر راکټونه ورکړي دي، او د ملګرو ملتونو ماهرین وایي چې دغه توغندي په ایران کې جوړ شوي دي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان ویلي دي چې ترکیه د عراق په شمال کې د سنجر په سیمه کې د کوردي یاغیانو په ضد عملیات پیل کړي. انقره دغه یاغیان ترورستان ګڼي. د کوردستان د کارګر د ګوند ملیشیا په 2015 کال کې دغه سیمې ته لاړل چې هلته د اسلامي دولت د ملیشیا په ضد وجنګیږي. په دې هفته کې به په مصر کې د جمهور ریاست د مقام انتخابات پیل شي. د مصر د انتخاباتي چارو کارکونکي امید لري چې ډیر خلک به په دغو انتخاباتو کې ګډون وکړي. داسې اټکل کیږي چې په دغو انتخاباتو کې به بیا د مصر برحال جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی انتخاباتو ګټي. د جمهوری ریاست مقام ته ډیر کاندیدان په خوا د خپل کاندیدای نه په فشارونو د فشار په وجه تیر شوی دی. د آلمان پولیسو پرون ویلی دی چې د کاتولینیا مخلو جمهوریس کارلس پوچمن ته کله چې د ډنمارک نه آلمان ته راتلی د نیولې دی. د ښاغلي پوچمن یو مدافع وکیل هم د هغه د نیول کېدلو خبر تایید کړی دی. تازه یو خبر وایي چې نن به ښاغلی پوچمن په محکمې کې حاضر شي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویلي دي چې د ښاغلی پوچمن د نیول کېدو د خبر د خپرېدلو نه وروسته بزرګونو خلک د هسپانیې د بارسلونا په ښار کې لارکوڅو ته راووتل او په احتجاجي مظاهرو یې لاس پورې کړ. د واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د سومالی په پایتخت موګادیشو کې د موټر بمونو په دوو چاودنو کې شپږ تنه مړه او 15 نور زخمي شوي دي. عیني شاهدان ویل دي چې یو چاودنه په موګادیشو کې د تلاشۍ یو مهم پوسټ ته نږدې شوې ده. د موګادیشو د ښار د امبولانسونو د خدماتو د ادارې مشر عبدالقادر عبدالرحمن الدین امریکا غږ سره په خپل مرکې کې دغه مرګ ژوبله تایید کړې ده. د موټر بم دغه چاودنې د موګادیشو د ښار په هغې سیمې کې شوي دي چې ډېر سخت حفاظتي کېږي. په نایجیریا کې هغه سل د مکتب جنه کوي چې د بوکو حرام افراطي ډلې تختولې وي او بیا وروسته خوشی شوي پرون د خپلو خپلوانو سره یو ځای شوي دي. نایجیریا مقاماتو هغه خبرونه رد کړي دي چې ګوندې د نایجیریا حکومت د دغو جنکیو د خوشی کېدلو په بدل کې د بوکو حرام د ډلې ملیشو ته پیسې ورکړي دي. دغه د مکتب جنکۍ په تیر هفته کې خوشی شوي. په امریکا کې په تیرو دوه هفتو کې د عادي تیلو په قیمت کې 9 سنټه زیاتوالی راغلی او اوس د یو ګیلن عادي تیلو بیه 2.6 ډالر ته رسیدلې ده. اقتصادي ماهرین د دې اټکل هم کوي چې د تیلو نرخونه به په راتلونکو څو هفتو کې 2.5 سنټه نور هم زیات شي او هم د یو ګیلن ډیزلو بیه 3.01 ډالر ته رسیدلې ده.
د اوبو او برېښنا وزارت وای په افغانستان کې د اقلیمی بدلونونو د عمله د ځمکې د سر اوبه دیارلس په سلو کې کمی شوې دي. لیمینیازی رپورټ را لېږلې.
د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت وای په تیر لمریز کال کې د افغانستان د ځمکې د سر اوبه د اقلیم د بدلون له عمله دیارلس په سلو کې کمی شوې دي. د اوبو او برېښنا وزیر علي احمد عثماني د یک شنبې په ورځ د اوبو د نړیوالې ورځې په لمانځه غونډه کې وویل
سال گزشته منابع به وزارت انرژی و آب
په تیر لمریز کال کې د افغانستان د ځمکې د سر اوبه 9.3 میلیارد متر مکعب ته رسیدي چې دا شمیر له دې وړاندې 5.5 میلیارد متر مکعب ته رسیده.
متر مکعب آب تولید میشه.
د اوبو او برېښنا وزیر زیاته کړه دوی د افغانستان د پولو د اوبو د مهارولو لپاره په یوې پالیسي او ستراتیژي باندې کار پیل کړی دی چې تر ډیره پای ته رسیدلی دی. د ښاغلي عثماني پر وینا دوی د نړیوال بانک په مرسته د اوبو په قانون کې یو شمیر بدلونونه راولي چې د بندونو د جوړولو او د اوبو د مصرفولو د کچې په اړه به پکې غور وشي. بلخوا په کرنیزه برخه کې د ولسمشر مشاور حمید هلمندی د ځمکې لاندې او د سر د اوبو په مهارولو ټینګار کوي.
مختلف نوې طریقې شته چې د هغوی طریقې په راوستلو سره کولی شو چې د اوبو استعمال د 40% پورې کم کړو. چې دا 40% کموالی نه دا چې به فشار زموږ پر د اوبو پر ذخیرو راولي، بلکې نوې زراعتي منطقې چې اکثره وخت د اوبو د نشتوالي له خاطره شاړې پاتېږي هغوی به هم در اوبو لاندې سي.
د اوبو نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې لا هم د افغانستان په یو شمېر سیمو کې خلک د څښاک او پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. د کلیو او پراختیا وزارت د خوړو د نړیوال سازمان او احصایه ادارې د یوې سروې له مخې وایي چې دا مهال په افغانستان کې 3.5% خلک د څښاک او 9.5% نور د حفظ الصحې اوبو ته لاسرسی نه لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.15، د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
د ننګرهار اچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې په وړاندې عملیات تیز شوي دي. پاموکړی د زبیح الله غازی رپورټ ته.
افغان ځانګړي ځواکونه د ننګرهار چین کې د داعش په وړاندې د جګړې لومړۍ کرښې ټینګوي. بهرنیان یې مرسته کوي او د اسلامي دولت نومي وسلوالو مورچلې ولي. د افغانستان په ختیځ کې د داعش ډلې د ظهور دغه لومړنۍ سیمه تیر 2 کلونه په سختو جګړو کې پاتې شوه. زه یې د مامن درې ته ورغلم. په لاره کې هرې خوا ویجاړۍ او د درنې جګړې کیسې رامخته کېدې. پلار کیم د ملکی خلکو لدی و موټر بلونه لید پکې ناس د خپل اورانو مینو لیدو ته ورغلیو.
د ماشومان او تلوران کال شمه بیریو اوس خپل کور نه پیژان شم کور
ویلی اکلو ته پاسانه نستنیږي.
نه نه راځي چې دا سیل په پورت په خلکو راغی راغلی او افسراتی و تاغونه ولا دې ادبی ما په خبره په مونږ په خپل راځي غو نه دغه تر خلک زنو خلک لري غو نه شته نه تمر ګور نه ته خبر نه شته چې بيزونه جوړ شو کام غون را نه نوت نو زنګو به هیڅ نه مشکل نه.
بلاره کې د انسانانو وچوي جسدونه د بدن د غوخو ټوټي او ډیر نور داسې څو چې غونه یې زیګو. خلکو راته د داعش د ډلې هغه جلا دیرم راو خوده چې د قبرونو ټول شناختی تورې وي. حکومتي ځواکونه وایي د مامن درې کې د داعش ډله څنډې ته کړې وي وازې لګ مزل ورپاتې ده.
د مامن درې دغه واوري نسیمه د ډیورن کرخي ورستۍ ساحه ده. خپل او تی د تیرا منطقه پرته ده. افغان کمانډوز واکونه په دې سیمه کې عملیات کوي چې د داعش وسلوال وزپی دغلته لادری کلی پاتې دي چې افغان ځواکونه نه دی ور رسیدلی.
7 کیلومتر پیش ما باید مونده ساحه کې دشمن حضور درته دمی 7 کیلومتر را که ما اگر به خیر خوبش خدا برابر کنه عملیات خدا ادامه بدیم پیش بریم. دشمن زیاد ماندگی نیست، یاد به تعداد 60 یا 70 نفر همینقدر ماندگی است. ان شاء الله ما تصمیم میره داریم که بازوترین فرصتی را از ولایت خراسان که خود چون نامگذاری کردن این ولایت چون ان شاء الله به گورستان بخشون تبدیل کنیم.
ډیر زمکی لتی رودریو کلونو راهیسی نه دی کرل شوی او د غنمو په خوانه فصل لری بلو پاتې دی. د خوانځي ته یو وخت سلګونه ماشومان ورتلل خو اوس پکې د داعش له تبلیغاتي لیکنو بلسن دی پاتې. جنگ او بمباری چتونه را سوري کړي. چارواکی وایي اچین کې جګړو 9000 کورنۍ کډوالې تاړيستي خو 4000 بیر تخپلو مینو تستنی شوی او 3000 کورونه اړنګ شوی دي.
ځینې داري زموږ سره ژمنه کړې چې د اچین ولسوالۍ او د کوټ او نور هغه ولسوالۍ چرته د اشتیانو نړبلې دي د هغوی د کورونو د لغولو او نور برخو کې د همکاري په موخه به مرسته کوي.
حکومتي مقامات وایي د داعش سره په جنگ کې د ګټلو سیمو د دایمي ساتنې لپاره قوي تدابیر لري خو ولسی خلک وایي هله منی چې د غسیڅو وګوري. زبی الله غازی، آشنا ټلویزیون، جلال آباد.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د کندوز درې نوې تشکیل شوې ولسوالۍ د سګنی جمع په محل هم له طالبانو وننیول شوې. ګل رحیم نیازمند کندوز نه رپورټ را لېږلی.
د قندوز د دریو نو تشکیل شوه ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې دولت باید له دغه سیمو څخه د تیر ژمي پر مهال وسلوال وستلی وای او سیمه یې امن کړی وای. په قندوز کې درې نوې جوړې شوې ولسوالۍ اوس هم د طالبانو په لاس کې دي. د دغه ولسوالیو مامورین وایي چې منظور شوې ولسوالۍ له تشکیلېدو وړاندې هم له طالبانو سره وي خو که دولت دغه سیمې له وسلوالو پاکې کړي دوی حاضر دي چې د ماموریت د پیل لپاره ورشي. د اقتاش په نامه د نوې جوړې شوې ولسوالۍ اجرایه مدیر فدا محمد وایي چې ناامنی او په سیمه کې د طالبانو موجودیت د دوی د ماموریت مخه نیولې ده.
مخکې دې چې هغه منظوري رشي د ولسوالیو طالبانو نیولې وه تر اوسه هم د طالبانو په ولکه کې ده. کله که دولت وغواړي موږ د ولسوالۍ ساحه له طالبانو نه پاکه کړي او موږ ته هلته زمینه د کار مساعده شي نو موږ مامورین حاضر چې خپلې ولسوالۍ ته لاړ شو خپل کار مخکې یوسو.
عام خلک وایي چې د دغه ولسوالیو مامورین په ولایت کې وزګار دي او معاش اخلي. دوی دا هم وایي چې خلک د خپلو ستونزو د حل لپاره طالبانو ته ورځي. د اقتاش ولسوالۍ دوه اوسیدونکي د نوو جوړو شوو ولسوالیو په اړه داسې وایي.
ولسوالۍ طالبانو په ولکه کې دي اوس فعلاً. ولسوالو ته ټاکل شوی امنیت قمندان ورته ټاکل شوی ده. هغوی خپل معاشونه دننه ولایت کې اخلي. دغه درې ولسوالۍ چې دا اوس هم طالبانو په لاس کې دي او طالبان چې کله دا ادعاوې کوي چې موږ سره ډېری ولسوالۍ دي نو هغه دغه ولسوالۍ دي چې تشکیل دولت لخوا ورکړل شوی ده نو تر اوسه طالبانو په ولکه کې دي. دولت تل عملیات کوي خو هغه ساحو ته ورځي هغه ساحه نیسي اوسېدلی نیسي هغه ساحو کې بېرته راځي راستنیږي. دی خو
قندوز په ولایت کې تیر دوه کاله کېږي چې درې ولسوالۍ فعال شوې دي. تشکیل ورته راغلی او ولسوالیان یې د طالبانو په واک کې دي او هغه کسان چې تشکیل لري ټول په ولایت کې داخل دي ولایت کې هغوی ته معاش ورکول کېږي.
د قندوز د والی ویان نعمت الله تیموري مني چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې خلک د خپلو ستونزو او حقوقي لانجو د حل لپاره طالبانو ته مراجعه کوي او زیاتوي چې دوی هڅه کوي سیمه له طالبانو پاکه کړي او د ولسوالیو مامورین خپلو ماموریتونو ته ولیږي. هغه وایي چې دوی به دغه سیمې د خلکو په ملاتړ امن کړي.
کوشش هم کوو چې ان شاء الله د خلکو په ملاتړ او د خلکو سره په همغږي د ولسوالۍ مشفعل کو او تر څو دوی ولسته خدمات وړاندې کړي. دوی اوس هم د هغه ولسوالۍ اړوند کوم کارونه چې دي کوي. موږ هڅه پر دې ده چې دغه مامورین پر هغه سیمو کې ځای پر ځای شي او دوی ولسته خدمات وړاندې کړي.
له تیرو څو کالو را په دې خوا په قندوز کې د دولت حاکمیت یوازې د ولسوالیو تر مرکزونو محدود شوی دی خو عام خلک په داسې حال کې د دولتي حاکمیت د سیمې د پراخېدو انتظار کوي چې تیره ورځ په دغه ولایت کې د مخالفینو یو لستنه وسلوال طالبان د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وجل شوي دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار محمد حنیف اتمر وایي دا چې طالبان په دې ټینګار کوي چې د امریکا سره خبرې کوي په دې کې سیاسي اهداف لري. پام وکړئ د هغه سره د امریکې ته
لنډ وخت کې دوه مهمې موضوعګانې د سولې په مورد خصوصا کې یو په تاشکند کې غونډه روانه چې شپږشتمه ویشتم د مارچ باندې کېږي، یعنی دوشنبه سیشن به پورت، بل د پاکستان صدر اعظم ته بلنه ورکړل شوې ده چې کابل ته راشي. د دې دواړو مورد کې څه شی امیدواري دی کېشته دی؟
او ویشتمه باندې چې په خیر په تاشکند کې د سولې کانفرنس کېږي، دا به یو وار بیا ټوله منطقه ټوله سیمه سره یو ځای شي او پر طالبانو به غږ وکړي چې دوی د جناب رئیس جمهور د صلح د طرح سره ملاتړ کوي او د طالبانو څخه غواړي چې صلح ته
یو تکراری غږ دی.
تکراری غږ به وي ضرور، اما مهم غږ دا دی چې افغانستان خلک پوه شي چې دنیا د دوی سره ملاتړ کوي او طالبان په دوی په دې خبره باندې پوه شي چې دوی په دنیا کې یوازې دي که چیرې صلح ته رانشي. یو شی آشنا صاحب درته ووایم چې د افغانستان د ولسمشر او د مشرانو په قاطعیت کې د صلح دپاره هیڅ شک نه لري. خبره دا ده چې څنګه کولی شو پاکستان و دې ملاتړ ته د صلح و ملاتړ ته راوهڅوو.
دلته یوه بله باریکي هم ده، تاسې په پاکستان اتکا کوئ چې کېدای شي که قانع شي او ومني طالبان حاضر کړي، مګر تاسې په دې وروستیو کې ماسکو ته سفر وکړو، سعودي ته هم سفر وکړو، په قطر کې د طالبانو دفتر دی، د هغې مورد کې هم خبرې کوئ. یو اساسي عنصر چې په دې ټوله سیمه کې او په دې افغانستان په امن کولو کې مطرح دی هغه ایران دی، او تاسې ټول تمایلات قطر او سعودي او دوی سره ډېر خیوئ. فکر نه کوئ چې د ایران عکس العمل به هم د افغانستان په نفع ډیر نه ای بیا؟
نه، حقیقت دا دی چې موږ د ایران سره تر هر وخت بل زیات اوس ښې اړیکې لرو، عمیقې اړیکې لرو. ایران سره مو ډېرې قوي خبرې پیل کړې دي. ایرانیان
یوازې طالبان هم اورید کې؟
نه نه نه، په عمومي همدا اوس چې موږ تاسې خبرې کوو د ایران سره یو هر اړخیز د مذاکرې لړۍ روانه ده.
که مختص کی د سعودي او د قطر نفوذ پیدا کیدو ته په افغانستان کې
د سعودي او د قطر نفوذ اول خو باید په دې باندې بیا هم یو نظر وکړو چې موږ د چا د نفوذ د ودې لپاره کار نه کوو.
نه که وبخې، زه مجبورم بیا تاکید وکم، تاسو چې دومره رجوع کوئ سعودي عربستان ته د افغانستان د طالبانو د امنیتو په دې مورد کې صلاحیت ورکوئ، په قطر کې طالبانو ته دفتر خلاصیږي او تاسو د هغې سره هم د کوشش کوئ چې یو لاره د حل پیدا کړي، دا یو نوی نفوذ پیدا کیدل دي. دوی نو ایران خپل گاونډ کې د یوه دومره سیمه ییز لوی رقیب حضور څنګه اومني؟ ټول پوهیږي چې ظاهرا یو عواقب به ولري.
اول که تاسې زموږ عرض واورئ، موږ دا نه کوو چې هغوی ته صلاحیت ورکړو، د هغوی څه څه شي غواړو، څه شي مو وغوښتل د دوی سه. د دوی سه مو دا وغوښتل چې که د قطر دفتر د طالبانو د صلحې دپاره وي، نو باید د صلحې خبرې پیل کړي زموږ سره، او دا هم د طالبانو سه غواړو او هم د قطر سه غواړو. دویم، د خادم حرمین شریفین سه متقاضا وه په هغه نفوس چې په اسلامي نړۍ کې دوی لري، دوی اول د افغانستان د صلحې څخه حمایت وکړي، دویم جګړه په افغانستان کې ناروا وبولي، او دریم هغه ارتباط یا نفوس چې د طالبانو سره لري هغه استعمال کړي او د خبرو دپاره یې مستقیما د افغانستان د دولت سره کښېني. بینن دا حقو مشروع غوښتنې دي چې هر یو مستقل هیواد یې د خپل بل دوست څخه غوښتنه کوي. عین غوښتنه موږ د ایران څخه هم کړې ده. د ایران څخه مو دا غوښتنه کړې ده چې زموږ غربي سرحد امنیت یوازې د افغانستان کوشش نه، بلکې د ایران کوشش هم غواړي. نه باید داسې شبکې پیدا شي چې د دې دو هیوادو د مشترک سرحد څخه سوء استفاده وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
لومړی مسلمانه ښځه چې د استرالیا فدرالي پارلمان ته انتخاب شوې ده، هغه په دې باره کې خبرې کړې دي چې په دغه ملک کې نجات پرستی یا نسل پرستی او کورنی تشدد څنګه وکړل شول چې د هغې ژوند ور بدل کړي. خبریال فلمورسر رپورټ را لېږلی.
آن علی خپل بیوګرافي یا خپل ژوند لیک پر کړی دی چې په خونځي کې د مذهبي تعصب او د خپل لومړي څښتن د تاوتریخوالي نه پکې د خپلو کړاوونو تفصیل ورکړی دی. دا وایي له قاهرې نه د آسترالیا تر پایتخته کانبیرا پورې خپل ځای پیدا کړ چې په دې ټول جریان کې د ناوړې ګټې اخیستنې ناامیدۍ او کامیابۍ کیسې دي. آن علی آسترالیا ته په 2 کلنۍ کې راغلی ده. دی په دې باره کې تفصیل ورکوي چې د خپل عربي میراث په علت څنګه خپلو همصنفیانو په ټولګي کې ځوروله چې څنګه خپل پخواني څښتن ورنه ناوړه ګټه اخیستله او د هغه له تاوتریخوالي نه یې کړاو ګاله. علي چې اوس 50 کلنه ده د یوې عالمې په حیث یې ځان ته یوه کامیابه مسلک انتخاب کړ. دا د نړۍ د تروریزم ضد یوه د مشهورو متخصصانو نه ده او د ملګرو ملتونو یوه مشاوره هم ده. دا په خپلې نوې خپرې شوې بیوګرافي کې لیکي چې د یوې ښې څېړونکي په حیث د یوې لسیزې نه وروسته د استرالیا سیاسي سیستم ته داخل شوله او دوی ونه شو کړای چې بدلون راولي. دی فکر کاوه چې د فرق راوستلو یوازنۍ لاره دا ده چې خپل علمي مسلک پرېږدي او سیاست ته داخل شي. دا په 2014 کال کې په کم اکثریت سره د استرالیا فدرالي پارلمان ته انتخاب شو چې د کارګر ګوند استازیتوب یې کاوه. لا تر اوسه خپل پارلماني دفتر ته د کرکې نه ډک لیکونه راځي او په تلیفون کې ورته ګواښونه کیږي. علي خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
ون ویک ان پارلمنت وین سمبادي ډیسایډډ ټو کال اپ اند ټیل ان الیف اف شي وانټس ټو ارن د ریسپیکټ اف وایټ استرالیا then she needs to be quiet. You know, I get a lot of hate mail and I get a lot of hate phone calls, but that one was particularly
یو چا یو افته په پارلمان کې پریکړه وکړه، ټلیفون یې وکړل، وای ان علي ته وایا کدا غواړي د سپین پوستو استرالیانو احترام لاسته راوړي نو ورته په کار ده چې پارلمان پریږدي. تاسې پوهیږي ما ته له کرکې نه ډک ډېر لیکونه رسېدلي دي او ما ته د نفرت نه ډک ټلیفونونه شوي دي، مګر په خاصه توګه پارونکي وو او په داسې حال کې چې ما په کتاب کې ولیکل ما د خپل ژوند زیاته برخه په دې کې تیره کړې ده او کوشش مې کړی دی چې داسې شخص باید یم چې فکرن او جسمن استرالیایی یم. د رسمي سایل مخې په استرالیا کې تقریبا 650,000 مسلمانان دي چې د ټول نفوس 2.6% کېږي. څه باندې درېیمه برخه یې په استرالیا کې زیږیدلی دي او د لبنان، ترکیې، بنګلادیش او فیجي په ګډون نور د مهاجرو په حیث دغه هیواد ته راغلي دي. د استرالیا د اسلامي شوراګانو فدراسیون په دې وروستیو وختو کې وویلې د اسلام په ضد احساس ورځ په ورځ زیاتېږي. د چارل سټوټ پوهنتون تیر کال په استرالیا کې د اسلام نه د ویرې په باره کې راپورټ خپور کړ چې وایي په درس هیواد کې د موسسو او په شخصي سطحه ناارامه کوونکی تعصب شته.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
په فیسبوک باندې له دې وجې سخت انتقادونه کیږي چې د یوې برتانوي موسسې کیمبریج انالیټیکا د فیسبوک د زرګونو مشتریانو شخصي اکاونټونو ته لاسرسی لرلی او د هغوی شخصي معلومات غلا کړي. پام وکړئ د رپورټ ته چې سید سلیمان شاید استلولی.
فیسبوک چې د معلوماتو د تبادلې لپاره په نړیواله کچه یوه مهمه وسیله ده، نن سبا له یو غټ بحران سره مخ شوی او ځینې خلک وای غواړي چې له فیسبوک نه ووزي او خپل اکاونټونه یا کمپیوټري حسابونه وتړي. خو د فیسبوک زیاتره مشتریان په دې نه پوهیږي چې څرنګه خپل اکاونټ وتړي او د ډی اکټیویشن یا د اکاونټ د غیر فعالولو پاڼه هم سمه نه پیژني. ځینو کسانو ته خواره ورځ د خپلو دوستانو او په ځینو حالاتو کې د ناشنا کسانو لخوا دومره زیات پیغامونه را رسیږي چې لاره ونه ورکه شي او فیسبوک په خپله هم د دې لپاره چې څوک نه بلې کومې پاڼې ته رجوع ونه کړي خپلو مشتریانو ته په اتوماتیکي ډول داسې پیغامونه لیږي چې بیرته یې له خپلې ارادې نه راګرځي او نه پرېږدي چې بل ځای ته ولاړ شي. د پیو سنټر په نوم د امریکې د یو علمي مؤسسې د تازه سروې نه معلومه شوې چې دا وخت یوازې په متحده ایالاتو کې 80% کې امریکایان له فیسبوک نه استفاده کوي او درېیمه برخه کسان یې تقریبا هره ورځ ګوري. خو له کومو غټو بحرانونو سره چې فیسبوک په دې وروستیو وختونو کې مخ شوی زیاتره خلک یې مایوسه کړي دي. وروسته له هغې چې د برطانوي مفتشانو له تحقیقاتو نه څرګنده شوه چې د کیمبریج انالیټیکا په نوم یوې موسسې د فیسبوک نه د سلګونو زرو امریکایانو او نورو مشتریانو شخصي معلومات غلا کړي وو، او د 2018 میلادي کال د جمهوري ریاست د انتخاباتو په وخت کې د ټرمپ انتخاباتي مبارزې ته سپارلي وو، پر فیسبوک باندې فشار دومره زیات شو چې د امریکا کانګرس او د برطانیې پارلمان د فیسبوک بنسټ ایښودونکي او مالک مارک زکربرګ ته وویل چې راځي شي او په دې اړه دې د کانګرس او پارلمان د غړو پوښتنو ته ځوابونه ورکړي. په 2014 میلادي کال کې د 14 میلیارد ډالرو په بیه واټس اپ انټرنیټي شبکه هم واخیسته. کوم خلک چې کوشش کوي خپل حسابونه په فیسبوک کې فسخه کړي له ډېرو ستونزو سره مخ کیږي. په عین وخت کې داسې کومې نښې او نښانې هم نه لیدل کیږي چې ګوندې زیات خلک د فیسبوک نه د وتو کوشش کوي او نورو انټرنیټي شبکو ته رجوع کوي. مارک زکربرګ وایي چې خلک دې په ده باندې خپل اعتماد له لاسه نه ورکوي. نوموړي وویل چې ما له لومړۍ ورځې نه فیسبوک پیل کړی او د وروستۍ ورځې پورې د ټولو جنجالونو ذمواري په غاړه لرم. هغه وویل موږ به له دې تجربې نه ډېر څه زده کړو او خپل دفاعي استحکامات به پیاوړي کړو. فیسبوک د کیمبریج انالیټیکا موسسه منع کړې ده او اوس نشي کولی د دغه انټرنیټي شبکې له لارې خپل پیغامونه پوسټ کړي.
تاسو د امریکا غږ شنا رادیو نه زموږ د سهارنۍ خبري خبرولې دواړه برخې واورېدي. موږ ستاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خبرونه اورېدل به درنه نوي هېر شوي، او که تاسو نوي اورېدلي نو کولی شئ چې زموږ په ویب پاڼه www.voapashto.com باندې واورئ. زموږ سره اوسئ. د دری برخې خبرونه پیلېږي.